مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیورې چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پر زیاتولو غور و فکر کیږي. دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کړی وایي چې طالبان په افغانستان کې د امریکایانو د راتګ او په افغانستان کې د امریکایانو د حضور د دوام سبب دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. ناټو په افغانستان کې د خپل ځواکونو په زیاتولو فکر کوي. په افغانستان او نړۍ کې نن د میل میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړی کولو غور کوي. ستولتنبرګ پرون د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د پوځیانو شمیر په زیاتولو فکر کیږي. ناټو تړون ښایي په جون میاشت کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې په پروګرامونو کار کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. هلمند ته د تللي سمندري ځواک یو شمېر عسکرو رویټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې سخت حالت په مخ کې دی، خو دوی د ثبات ټینګولو لپاره مبارزې ته چمتو دي. د امریکا د سمندري ځواک یو عسکر جارج کادویل چې مخکې هم په هلمند کې خدمت کړی دی لشکرګاه ته نږدې، رویټرز خبري اژانس ته ویل
Absolutely, I was excited to come back because you know I have a lot of time invested.
دوی وی زبیا را تک ته خوشحالم زکه ما په خو هم دلته خدمت کړ او زیات وخت مې په هلمند کې تیر کړی دی. موږ دلته ډیر وخت په پوزي ماموریت تیر کړ او په دې سیمه کې به ثباتي نشو زغملای، نو بیرته راغلی چې ثبات ټینګ کړو. نو خوشحالم، هیله لرم چې په خوانی آشنایان به مې بیا ووینم. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو د شنبه پر ورځ په هلمند کې خپل نوی ماموریت پیل کړ. په هلمند کې چارواکي وایي چې د امریکایي عسکر بل افغان ځواکونو سره د مشورې او تعلیمي پروګرامونو او د پوځي عملیاتو په پلان جوړولو کې مرسته وکړي. هغوی به یوازې د هلمند د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه د مې میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زیات کارګران د نورو ستونزو ترمنځ له کمې تنخواه، د کار ناوړه شرایطو او روغتیایي امکاناتو محدودیت څخه شکایت لري. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې حکومت د کارونو زیاتولو د کار شرایطو ښه کولو ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ځینو مواردو کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په مدینه منوره کې تیر کال د جولای په میاشت کې د اسلام د پیغمبر جمعه ته نږدې په 14 کې څلور امنیتي ساتونکي وشل شول. د 14 مسؤلیت هیڅ ډلې پر غاړه ونه خست، خو داسې ګمان کیږي چې دا برید به داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې کړې وي. داعش ویلي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید له واکه لرې شي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په حواله ویل چې په مشکوک کسانو کې 22 د سعودي وګړي او 14 ایرانیان دي، وبخي بهرنیان دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي چې مشکوک کسان په جده کې نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیره خبره کړه. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 کال کې تر هغې وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې، د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له هغې راهیسې لږ تر لږه 352 تنه ملکي وګړي د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې وژل شوي دي، خو دا شمېر له هغو ارقامو سره چې ځینې خپلواکو سرچینو خپاره کړي دي فرق لري. په امریکا امریکا کې د ایر وارس په نوم یوې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3000 ملکی وګړي له هغه راهیسې وچل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بغیر عمدي ډول د ملکی وګړو په وشل کېدو خواشینی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ائتلافي قوا د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاط کار اخیستی، خو بیا هم په غیر قصدي ډول یو شمېر ملکی وګړي د حملو قرباني شوي چې دوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کوي. ترکی چارواکو پرون د یو ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړ. نیول شوی سړی تورن دی چې هڅه کوله چې د روسیې ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته ورسوي. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت وویل چې دا ایرانی وګړی په بیړۍ کې له اوکراین د تور سمندر پر غاړه د ترکیې زوګلداغ ښار ته ورغلی و. د چارواکو په وینا کله چې دی د سړي بار تلاشي شو د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای پکې وموندل شوې. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت ویلي چې دې سړي پر خپل مال د ماشومانو د اړتیا موادو ټاپه لګولې و، خو تر تلاشۍ وروسته څرګنده شو چې د روسیې سخت د ټانک ضد میزایلو د دوو عمده سیستمونو پر ځای لیږدوي. د ترکی چارواکو په وینا له دې وسلو د داعش او کورد ملیشو په ګډون وسلوالې ډلې استفاده کوي. د تورن سړي نوم نه دی څرګند شوی. دا سړی د تېرې پنجشنبې پر ورځ نیول شوی او محکمې د توقیف حکم ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق پلان ښایي د چین له لورې جوړ شوی. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ادارو له معلوماتو سره چې وایي روسیې په دې مسأله کې لاس درلود په ټکر کې دي. د امریکا له تلویزیون سی بي ایس سره د ولسمشر ټرمپ په بیرونی مرکه کې هغو خبرو ته اشاره وشوه چې هغه تیر کال د جمهوري ریاست له ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې کړې وې. ولسمشر ټرمپ ویل کېدای شي چې دا د چین کارو، کېدای شي چې بیلابیلې ډلې وي، او که چیرې څوک د حق کولو پر وخت ونه نیول شي دا ویل به ګران وي چې دا کار چا کړی دی. د امریکا ولسمشر مخکې هم د هغه هیواد د استخباراتي ادارو د دې وینا په اړه شک څرګند کړی و چې کرملین تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری د امکان د محدودولو لپاره د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو د پروپاګند کمپاین تنظیم کړو. ولسمشر ټرمپ هم دراز ټینګار وکړ چې د ایمیلونو حق کېدو د امریکا د ولسمشر ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي دا تړون په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په زیاتولو غور فکر کوي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت پر د ملي والد حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات لري کړي او پر طالبانو بیا سخت انتقادونه وکړل.
طالب د امریکایانو د راتلو باید همي او د پاتکې
دوه یم. نن د مې لومړی نیټه ده د پنړۍ کې د کارګر له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې اړه هم مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې ووري. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د دش پر ضد په هوایي حمل عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د شمیرې په اړه ورستي ارقام خبره کړل او د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو سربېره دا هم ووري چې په هلمند کې له وسلوالو سره روسی مشاورین یا سلاکاران لیدل شوی دي.
خارجي مشاورین دوی ته مشورې ورکوي. پاکستاني ستا، ایراني ورسره ستا، روسي ورسره ستا، ادرس ورسره.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې ووري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. یانس ستولتنبرګ پرون له جرمني ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته ګوري او هلته د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتولو فکر کوي. تمه ده چې د روان کال د جون میاشت په د جون تر میاشتې په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو د زیاتولو په اړه ورستۍ پریکړه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د اوسني حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو سرتیرو ته اړتیا لیدل کیږي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پرې پورت کوي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون ویلی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو پر پیاوړی کولو غور کوي. ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې مرسته کوي او مشورې ورکوي. یان ستولتنبرګ له جرمنی ورسپانې ویلت ام سونټانګ سره په مرکه کې ویلی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په پام د ناتو 28 غړي هیوادونه هلته د خپل پوځیانو د شمیر پر زیاتولو هم غور کوي. اوس مهال ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې لښته لږه دیار لزر اسکر لري. د اسکر په پوځي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي او د عملیاتي پلانونو په جوړولو کې مرسته ورسره کوي. د جرمني ویلت ام سونټانګ ورسپانې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې دا تړون به د روان کال تر جون میاشتې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د ماموریت د تمدید په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې اوس مهال زورګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي. جنرال جان نیکلسن کانګرس ته په وینا کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې ماموریت له بنبست سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان جګړه د امریکا د متحدو ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول خپل جګړه پای ته ورسوله. رپورټونه وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې د وسلوالو طالبانو حمله زیات شوې او ملکی تلفات لوړ شوې دي. په افغانستان کې ورستۍ سره حمله په بلخ کې د ملي اردو په 209 شاهین قلی اردو وسو چې لشتلجه 115 تنه پکې ووژل شو. د حملې زیات قربانیان د ملي اردو منصبداران او عسكر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو نوې ادارې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د لمنځولو هوډ یې کړی څو نه مخکې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش پر وسلوالو استعمال کړ. د بل پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو 300 سمندري عسکرو د رواني ونې په پایل کې په هلمند کې خپل پوځي ماموریت پایل کړ. د امریکا د سمندري عسكر هم د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوې دي چې په اساس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي او د هغوی د روزنې پروګرامونه به پر مخ بیایي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له جرمني ورسپانې سره په تازه مرکه کې ویلي چې ناتو تړون غواړي په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو پر پراخولو غور کوي. یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان او عراق د ماموریت ترڅنګ د زیات کار توان لري.
د فرشتي جلال سي پراپور کې موردل چې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو په زیاتولو غور فکر روان دی. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. کابل ته د پاکستان پارلمان څخه راغلی پلاوی وای د افغان چارواکو او مشرانو غوښتنه به په جدي توګه پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. د پاکستان د پارلمان مشر آیاز صادق د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان چارواکو او مشرانو ورسره پر روانو حالاتو له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د کرښې دواړو خواو ته په پرتو ستونزو خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشرۍ مړۍ وایي تمه ده چې دا شان سفرونه او لیدنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي له افغان چارواکو مشرانو سره چې کومې لیدنې کتنې کړې ډېرې مثبتې وې او ښې پایلې به ولري. د پاکستان د پارلمان مشر آیاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د روانو حالاتو د کابو کولو او د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ګډې همکارۍ او دوستانه اړیکو ته اړتیا ده.
We have had excellent meetings, productive meetings.
ډېرې ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لوري په مثبت فکر سره د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي او هغه دا دي چې په ګډه سره د توریزم پر وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور په سترګه وګورو.
خاغلی صادق ویل چې پخوانی ولسمشر امیت کرزی ورسره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې ډېر ژر به پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی چې مشري د پاکستان د پارلمان مشر آیاز صادق کوي او د شنبې د ورځې په سهار کابل ته راغی، پکې د نوموړي هیواد د ټولو ګوندونو څخه 14 استازي شامل دي. د دغه سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافاتو او ترینګل وړي کو رغول خودل شوي. یاد پلاوی تر اوسه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلی دي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو څو کلونو کې په کراتو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې چې ویل کېږي مرکزونه په نوموړي هیواد کې دي اسلام آباد په نه همکارۍ تورن کړی دی. خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو لپاره هڅې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هیله ده چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت ته مده ده چې دغه پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت دا پیغام ورسوي چې په خپلو هغو ژمنو چې په بېلابېلو ناستو کې کړي عمل وکړي.
زموږ تمه دا ده چې د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته دا پیغام ورسوي هغه ژمنې چې دوی په دوه اړخیزو، درې اړخیزو او نورو ناستو کې کړي پرې عمل وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولی چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته له رسېدو را وګرځوي. سیاسي کارپوه حمید عزیزی وایي پاکستان دا مهال د څو اړخیزې لوبې په ترسره کولو وخت ضایع کوي او هڅه کوي چې پر افغان حکومت فشارونه زیات کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي والی حکومت لمشرانو غوښتل چې د واک پر سر ولاړ شوی اختلافات ختم کړي او په خپل کې یو موټه اوسيږي. خاغلی حکمتیار په خپل وینا کې پر طالبانو هم انتقاد کړي چې په لاسي د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې ده. نو مړی د سرګندونې په جلال آباد کې وکړي. په اړه لسی می د ازادي رادیو همکار شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د حزب اسلامي ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د واک په سر راولاړ شو شخړو ته د پېټکې کېږدي. نوموړي دا څرګندونې د یک شمې پورس په ننګرهار کې هغې پراخې غونډې ته وکړې چې د ده د هرکلی په موخه جوړه شوې وه. ښاغلي حکمتیار پر دواړو مشرانو غږ وکړ چې واک د یوه کس ته پرېږدي. دارنګ نوموړي د خپل ځان په اړه وویل چې دی له حکومت سره د مشارکت په خاطر نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی چې هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي. ښاغلي ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې یو وار بیا پر طالبانو نیوکه وکړه او په خبره یې چې دوی په لوی لاس د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. په دغه غونډه کې بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ښاغلي حکمتیار نه مننه وکړه چې د صلح لارې غوره کړې ده. نوموړي وویل اوس هم هیواد د سولې له نعمته محروم دی، خو د حکمتیار په راتګ سره به د افغانانو د ارمان هم پوره شي.
هنوز هم پیکر ملت مسلمان ما زیر فشار دوامدار جنگ و فعالیت های تروریستی رنجور و زخم دیده است و هنوز هم ما از نعمت صلح و امنیت دوامدار و ثبات پایدار محروم هستیم. و ما امروز امیدواریم که با حضور شما در کنار دولت همگی دست به دست هم بدهیم تا مرهم بر زخم‌های ملت خود بگذاریم.
د ویلو د چې د خغلی حکمتیار د هرکلی په موخه په دې لوی غونډه کې د مرکزی چارواکو سربیره د شاوخوا 2000 پلویانو ګډون کړی و. له دې وړاندې 13 ورځې په لغمان کې هم یوې لوی ولسی غونډې ته وینا کړې وه او سولې ته د طالبانو رابللو تر څنګ یې ویلي وو چې افغانستان یو مرکزی قوي نظام ته اړتیا لري.
له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان پر سیاسي ډګر د ګلبدین حکمتیار د بیا ورګډېدو مسلې ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي ګلبدین حکمتیار له شاوخوا 12 پټ ژوند وروسته د شنبې پورز د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو او له وسلوالو مخالفینو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او له دغې بې معنی جګړې لاس واخلي. ورسپانه په لغمان کې یوې غونډې ته د ښاغلي حکمتیار خبرو ته اشاره کوي او لیکي هغه په خپلو خبرو کې ټول سیاسي ګوندونه روغې جوړې ته راوبلله او ویل چې ټول باید کوښښ وکړي چې بدلونونه له وینو تویدو پرته رامنځته شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د حکمتیار راتګ د سولې د هڅو په برخه کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې ورته سخته اړتیا یې درلوده. کابل په تیر مني کې سولې ته د طالبانو د هڅولو په هیله له ښاغلي حکمتیار سره سوله وکړه. واشنگتن پوست د حکمتیار د راتګ په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پانی ته اشاره کړي چې هغه ته د هر کلی په ترڅ کې خبره کړي او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه خي چې افغانان دا وړتیا لري چې د خبرو اترو له لارې لانجې هواری کړي. ورسپانه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې حکمتیار د روغې جوړې غوښتنه کوي طالبانو هغه یو جنایتکار او اسلام ته خاین بللی او له حکومت سره یې د هغه د سولې موافقه غندلې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه که څه هم طالبان او حزب اسلامي د حکومت په وړاندې جنګېدل خو هیڅکله هم متحد نه ول او په ځینو سیمو کې د قدرت پر سر په خپلو منځو کې هم نښتې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي داسې اندېښنې هم شته چې په کابل او نورو سیمو کې د ګلبدین حکمتیار حضور ښایي د افغانستان پر نازک سیاسي وضعیت یو بل زیان رسوونکی عامل ورزیات کړي. په کابل کې یو شمیر کسان چې له هغه د یو بې رحمه جګړه مار تصویر په ذهن کې لري وایي هغه د 1990 لسیزې په کورنۍ جګړه کې د کابل څو سیمې ورانې کړې. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د ښاغلي حکمتیار بیرته راتګ څېړلې امریکایي بلې نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استولو ته تر دې سرلیک لاندې چې امریکایي سرتیري هغې دندې ته چې دوی فکر کاوه پای ته رسېدلې بیرته هلمند ته استول کېږي کتنه کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو قومندان مخې تر دې چې وروستي سرتیري په 2014 کال له هلمند ووزي په دې اړه یو څه هیله بښونکې څرګندونې کړې وې. جنرال دانیل دیو هغه وخت ویلی و چې امریکایي سرتیرو خپل ماموریت بشپړ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي هغو 2000 امریکایي سرتیرو چې هلمند ته د سختو جګړو په اول کې استول شوي وو له یو شمېر ولسوالیو وسلوال طالبان لرې کړل، خو کله چې دغه سرتیري له هلمند ووتل او مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو طالبانو خپلو فشارونو ته بیا زور ورکړ. د افغان ځواکونو تلفات زیات شو، له وسلوالو طالبانو څو سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. نیویارک ټایمز لیکي د تیر شنبې په ورځ 300 امریکایي سرتیري بیا هلمند ته ورسېدل او یو ځل بیا په شور اب اډه کې خپل بیرغ پورته کړ. د ورسپانې په وینا د دغو سرتیرو ماموریت سخت دی، دوی باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی وروزي چې له دې ولایته دفاع وکړي.
نن د مای میاشت لومړۍ ورځ ده چې په نړۍ کې د کارګر لورځ سره برابر ده. د کارګرانو د نړیوالې ورځې لرا سره رسیدو سره افغان کارګران د کار لنشتوالي او د تنخواګانو له کمښت څخه شکایت کوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیکاری په افغانستان کې یو جدي ستونزه ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې هوارولو ته هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي د کارګرانو د وضعیت د ښه والي لپاره د حکومت هلې ځلې جاري دي. تفصیل له خان محمد سیند.
سکال هم افغان کارګران د تیر په سیر شکایت کوي چې حکومت د دوی د وضعیت ښه کولو ته پاملرنه نه کوي. دوی دا انتقادونه د میلادي کال د مې د لومړۍ ورځې په مناسبت چې د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده مطرح کوي. دوی له حکومت غواړي چې د وضعیت ښه کولو ته دې تدابیر ونیسي. مهراب ګل یو کارګر دی چې له څو کلونو راهیسې د کار له نشتوالي ځورېږي. د ازادي راډیو ته خپله ستونزه داسې بیان کړه.
نوم مهراب ګل دی. والا مشکل خو ډیر دی، کم کم مشکل بسړی وای. بیروزګاری ده، دلته د کور کرایه نه دي، نشته کار. ډیر چوک ته بلاړم، اخوا دې خوا وګرځېدم، بیا بس پیونه کیږي چې لړل تپل کیږي، نورې سم نشته.
یو بل کارګر عبدالرزاق د تنخواه له کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله یې ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي.
معاش ما 8.5 معاش ما ګزاره دیګه صحیح نه یتیمانګل ما
تنخواه مې 8.5 سره ده، ګزاره مې پرې نه کېږي. له یتیمانو سره ته 9 ماشومان را تر غاړې دي، وښه خوب نه وینو. ډېر څه چې وکړو کچالو خوړلی شو. له دولت څخه غواړو چې تنخواګانې مو زیاتې کړي.
د مې لومړی ورځ چې د کارګرانو د نړیوال ورځې په نامه یادیږي، په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. افغان کارګران په دغه ورځ تر ډېر رضای خپلې ستونزې دولت ته وړاندې کوي. په افغانستان کې د اویایمې لسیزې وړاندې یو شمېر تولیدي فابریکې لکه د غوري د سیمنټو، جنګلک د ګلبهار نساجي، د بغلان د قندو، د باګرامي نساجي او داسې نورې فعالې وې چې ګڼ شمېر افغان کارګر پکې په کارونو بوخت وو. خو په دې هېواد کې د کورنیو جنګونو له پیلېدو سره دغه فابریکې تر ډېره ځایه له منځه لاړې او کارګران یې وزګار شول، چې دغه ستونزه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي په هېواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دغه وضعیت به ستونزې نورې هم زیاتې کړي. سناتوره انارکلی هنریار وایي
بیکاری ډیره ده، د هیواد نه د کار په خاطر بهر ته ځي، ماشومان په ډیر شاقه کارونو باندې بوخت دي او دا بیکاری باعث کیږي چې ځینې ځوانان لاړ شي، مخالفین سره یو ځای شي. زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت بنیادی کارونه وکړي ترڅو بیکاری له منځه لاړ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مانی چې په هیواد کې بیکاری زیاته ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د کارګرانو د ستونزو د هوارولو لپاره یو لړ هڅې کړې دي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
من میپذیرم در بعض از جاها مشکلات و موانع وجود داره.
موږ منو چې په ځینو ځایونو کې ستونزې او خنډونه شته. هیله مند یم چې دغه ستونزې په روانو هڅو هوارې شي. د افغانستان دولت په کلکه سره ژمن دی. موږ په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرو او کارګرانو ته مو ډېر امکانات برابر کړي دي.
بلخو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغه ستونزې ته پام ونه کړي، د کارګرو ستونزې به زیاتې او په یوه ناورین به بدلې شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې وکړو چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا پوځ وویل چې دا ملکي وګړي له 2014 کال راهیسې چې امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، په غیر قصدي ډول د دوی په حملو کې وشل شوي دي. فرشته جرالزی نور جزئیات لري.
د امریکا دفاع وزارت وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د ائتلافي قواو په هوایي عملیاتو کې 325 ملکی وګړي وژل شوی دي. د پاوز په وینا دا کسان په 2014 میلادي کال کې د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې وژل شوی دي، خو د ملکی تلفاتو دا شمیره چې د امریکا دفاع وزارت پرون په وی اعلامیه کې خبره کړې تر هغو شمیرو ډیره ټیټه ده چې خپلواکي ډلې څرګندوي. د بلګې په ډول د ایر وارس په نوم یو خپلواک ډله وایي چې په عراق او سوریه کې د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې تر 3000 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا دفاع وزارت ویلي موږ په غیر عمدي ډول د ملکی وګړو پر وژل کېدو ډیر خوشاله یو او د دې حمله له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي لرو. د امریکا پوځ ویلي چې د هوایي حملو پر هر مورد کې له لازم احتیاط څخه کار اخیستل شوی، خو بیا هم ملکی وګړي په غیر قصدی ډول د دې حملو قربانی شوی دي. د امریکا په مشتي د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیات سیمې ونیولې په دواړو هیوادونو کې د ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د پاوچ پوینا له هغه راهیسې یوازې په عراق کې 15 امریکایي پوځیان له داعش سره په ځمکنۍ مبارزه کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې د داعش پر ضد سخته جګړه روانه ده د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د موصل د بیرتنیولو لپاره د امریکا د ځانګړو عملیاتو سل ځانګړي ځواکونه د کوردي ملیشو او د عراق د پوځ په ملاتړ جنګیږي. د عراق په نورو برخو کې هم سلګونو امریکایي عسکر د داعش پر ضد په عملیاتو کې د عراقي قواو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. امریکا په 2011 میلادي کال کې په عراق کې خپل ماموریت پای ته ورساوه، خو د داعش د حملو له زیاتېدو سره یې یو شمېر پوځیان بیرته هغه هیواد ته واستول. د امریکا حکومت سوریې ته د خپلو پوځیانو له استولو ډډه کړې او یوازې د داعش پر ضد پر هوایي حملو یې اکتفا کړې ده.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په زیاتوالي فکر کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. 300 امریکایي سمندري ځواکونه په هلمند کې تازه دمې ځای پر ځای شوي. په افغانستان او نړۍ زیاتو هیوادونو کې نن د مې میاشتې لومړۍ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سعودي عربستان وی په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور شپږ څلوېښت کسان نیولې دي چې په هغې کې 2 سعودیان او 14 بهرنیان دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېره خبره کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې عملیاتو کې 352 کسان وژل شوي. او ترکی چارواکو پرون دی او ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړی. ترکی چارواکي وایي چې د کس د روسي ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته انتقالولی. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونونس پروګرام هم اوریدل شي. په هلمند ولایت کې له طالبانو سره روسی سلاکاران یا مشاورین لیدل شوی دي. که څه هم د هلمند والی دغه احتمال نه ردوي، خو د کجکي ولسوالۍ قومي مشرانو ورته ویلي دي چې د دې ولسوالۍ په زمیندارو سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوي دي. د کجکي ولسوالۍ کا حکومت د روسی مشاورانو سره د وسلوالو اوسني فعالیتونه او د هغو ستر مرکزونه له منځه یونسي، کجکي به سقوط وکړي او د برېښنا فابریکه او د اوبو ستر بند به لمن زل ارشی. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالانو وی حکومت د ډیر شر په دی ولایت کې د روسیت باو موجودیت تثبیت کړی. زمونږ همکار محمد الیاس دای په ریپورت لري.
د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندار سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول تر پنجابي او ایرانی مشاورینو ورسته تازه اتنارینه او دوه شجنه روسي اتبالي ترسوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشه او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي. هغه مشاورین دي چې خارجي مشاورین دوی ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وخت دا وخت پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کړي څخه پیل شو چې وروسته له څو نیو مرکزونو په نښه شول او د هغو لومړی کمانډان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته وشته وو د بهرنیو ځواکونو د بې پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د هلمند والی حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسي اتباعو موجودیت نره د بخوای په اړه د دوی پلټنی دوام لري.
په دې کې شاک نشته لکه تاسو چې راپورونه د عام وګړو نه رسیدلې دي. موږ که ته هم د هلمند مختلف ولسوالیو نه مساقله سنگین حتی د باباجی نه یو ځل موږ ته راپور ورسېدل، ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته نه پیژاند خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، سری افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي شوروی وی یا روسان وی. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ تم رسیدلی هغه روسي را معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دوه په دې باندې دقیق کار کوي ترڅو موږ تثبیت کو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیدل کیږي یا د مشاور په صفات یا غوته د ټرینر په صفات باندې کار کوي دا څوک دی په دې باندې موږ ژور او بوختي په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزی اسیا د شمیر هیوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هیوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیال سلیم رودی وی د روسیې او ایراني اتباعو د موجودیت په اړه دي ژر ولسته معلومات ورکول سي.
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دغه روسان په کومه سیمه کې اوسیږي، امنیت یې چا نیولی دی، څنګه راغلي دي، کاروبار یې څه دی، او دوی باید دغه کشف کړي او د دوی د اوسېدو ځای په نښه کړي او دوی ونیسي. دا د دولت کار دی چې په دې برخه کې پوره تحقیق وکړي او زموږ دغه اندېښنې چې اوس موږ یې لرو هغه راته حل کړي.
د روسیې او ایراني مشاورینو په اړه په داسې وخت کې خبرې کړي چې د دې ولایت وو ولسوالۍ له وړاندې د وسلوالو پولکا کې دي او د پاتې شپږو نورو یې د مرکزونو په شمول لږ سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي او دې لنډو ورځو کې د وسلوالو لخوا د تازه پیل شوو جګړو په خاطر تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د پایلو لپاره د صرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر للارې تر اوسه سلګونه څوکیو ته کارکونکي نیول شوي دي. افغان حکومت وی دا یو بریالی پروګرام دی، خو هڅه کیږي چې ځینې شته خنډونه هم هوار شي. د سی بی آر پروګرام للارې په لوړپوړو څوکیو د کارکونکو ګمارنه د یادې پروسې یوه لانجمنه برخه ده چې ځینې کسان ترې خوښ او ځینې بیا پرې انتقاد کوي. سفی الله سنگزی د سی بی آر پروګرام د هدفونو او له دې لارې د کارکونکو په ګمارنه تفصیلی رپورٹ برابر کړی دی.
سی بی آر لدینوم سره به ډیر هغه خلک آشناوي چې په دولتي ادارو کې د لوړپوړو څوکیو لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر د افغان حکومت د څو ادارو ګډ پروګرام دی چې له 2012 کال راهیسې پیل شوی دی. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په دریو برخو ویشل شوی: د ظرفیت لوړولو د پروګرام د چمتو کولو او عملي کولو لپاره تخنیکی همکاري، بشري ظرفیت جوړونه چې پکې د 1500 کارکونکو جذب شامل دی، او د پروژو مدیریت، څارنه او د اصلاحي پلانونو ارزونه. د سی بی آر پروګرام رئیس نجیب الله وردک ازادي راډیو ته د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروسی هدف داسې تشریح کړ:
اساسا هدف د پروګرام چې دی هغه اصلاحات او د استخدام پروسه به چې دی هغه یو فعالیت دی پروګرام، مګر مهم شی چې موږ لپاره وو چې وخت المجبغي کې زیاتره لاس راوړنه ولرو هغه د دې چې څنګه هغه کلیدی وزارتونه کلیدی فعالیتونه چې دی هغه بهتر کېدل شي، هغه کې هم مسؤلیت بودیجه انکشافي دی چې څنګه انفرکتری بودیجه زیاتره مصرف کېدل شي، بیا جماوري د عواید او یا هم ساده کول د پروسو دی. دا نشان وو چې موږ د اول ورځ نه په فوکس کې وو.
د خغلی ورک په خبره د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په کار کې په بیساري توګه بریالیتوب ترلاسه کړی او 15 یا پسلو کې هدفونه په بریالیتوب ترلاسه کړی دي. د سی بی آر لاري کته هم د افغانستان په حکومتي ادارو کې د 1500 پوسټونو لپاره د کارکونکو ګمارنه شامل ده. خود دې پروسې لاري یوازې 1500 کسان نیول شوی او د نورو د نیولو پروسه هم روانه ده. یو له هغو کسانو چې د سی بی آر پروګرام لاري دند ترلاسه کړي ډاکټر امیر بادشاه رحمت زای منګل ده. هغه د ابن سینا روختون رئیس دی او وایي چې د سی بی آر رونتیا او خیم امتیازات د ته چولې څو لزړه کار وکړي.
د دې کې ما درغلي ونه دي، یا نو وقین هم چا به چې د یوې مجبور
منگل نوم هم د سی بی آر پروگرام په پانه دی وی بریالی سیری په توګه ثبت شوی دی. د سی بی آر په پروگرام کې د افرادو ګمارنه تر ټولو لانجمنه برخه هم ده. ډیری کسانو چې د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلي یا د پروسې د اوږدوالي یا هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې یو مسؤل احسان الله حکمت وایي سی بی آر په افغانستان کې د په خبره د نورو برخو په څیر له اداري فساد په امان نه دی پاتې.
متاسفانه په افغانستان کې د استخدام کوم پروسه چې ده دا ډیره فاسده پروسه ده. سی بی آر برخه هم له دې مجازات نه ده. سالونه ډیر لرو چارواکي او همغه زورواکي خلک او تصمیم نیونکي خلک په دې کې دخیل دي او هڅه کوي چې د همدغه پروسې له لارې خپل کسان وګماري.
د وی سی بی آر پروسې ته لمخ کې غوښتن لیک ورسپارلی او خدا کار ډیر وخت نیسي او کله کله تخنیکی پیچلتیا د دې لامل کېږي چې غوښتن لیکونه ونه منل شي.
یو بس ته مې اپلای کړی وو، متاسفانه چې تر اوسه هغه سلسله مراتب پاتې دي، تر اوسه لا د امکان لپاره یې نو احوال نه درکړ. شارت لیست مسله پاتې ده، نو ورته منتظر یو چې څه کیږي.
اخوا د خطناو سازمان رئیس فهیم صدیقی وایي د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام کڅه هم تکړه ځوانان دولت ته ورمعرفي کړل، خو ډیرو یې د خبره سیاسي تیری پیژندلې او په دې کار کې هم فساد شوی دی. د سی بی آر پروګرام یو اوږدمهاله پروګرام نه دی، یو پروژه ای پروګرام دی. د سی بی آر پروګرام یو ښه پروګرام دی، ځینې تکړه ځوانان یې دولت ته معرفي کړي، خو دا پروسه هم د اداري فساد په خاطر زیانمن نه شوې ده. ځینې کسان چې د پروسې کې بریالي شوي دي په سیاسي تعلقاتو او کورنیو پیژندګلو سره لوړو څوکیو ته لار پیدا کړی ده. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام د ولسی جرګې د ځینو غړیو په باور هم ډیر پراخ نه دی او ګڼې ادارې ترې پاتې دي. د دې جرګې یو غړي موسی خان نصرت وویل دا پروسه باید په ټولو ولایتونو کې په مساوي توګه تطبیق شي.
هیله مو ده چې دا په ټولو ولایتو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضي ولایتونه په سی بی آر کې نسی، بعضي ادارې او بعضي نه نسی. دا په کوم اصول په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیق شي په ټولو ولایتو کې، په ټولو ریاستو باندې، په ټولو اداراتو کې باید اکسان تطبیق شي.
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام به روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. د سی بی آر رئیس نجیب الله وردک که څه هم په کار کې ځان بریالی بولي، خو دا مني چې ځینو خلکو وخت نا وخت په یاده پروسه کې لاسوهنه کړې ده.
په موږ باندې فشار تر ډېره حده پورې کم دی، ځکه د استخدام مسؤلیت مستقیم د ادارو دی. مګر تر هغه حده پورې چې موږ په د پروګرام کې داخل یو تابن مداخله شته ده، او دا موضوع مو عالي مقاماتو ته هم وقتاً په وقتاً موږ په هر درې میاشتو کې کابینه ته گزارش ورکوو، او بیا په هر میاشت کې موږ شورای وزیران ته گزارش ورکوو. په هغه کې مو یاد کړي دي چې ځینې چالشونه چې دي په استخدام روسا کې البته دا
چالشونه
موجود.
سی بی آر یا د افغانستان د ځینو وزارتخانو او خپلواکو ادارو د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام را روان دسمبر ختميږي، خو چارواکي هیله کوي چې دا پروګرام به نور هم وغځيږي. که څه هم د اداري فساد یو لوی برخه د دولتي څوکیو په سر د پیسو راکړه ورکړه بلل کیږي، خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د نړیوال ټولنې لټمو سره سمې د فساد ورکول ته ملاتړلې او دا پدیده به په بشپړ توګه لمنځوړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په هیله چې روغ جوړ اوسئ. د ورکو عزیزانو پروګرام ته مو ظفر به ظاهر هرکلی وایم. د تل په تیر استاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې خپل ورک عزیزان پکښ لټوي او د هغوی نش نشانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کو. لمړی له کندهار ولایت څخه د یو دوست پیغام ورو چې خپل ورور پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه ګلانی کښې ورور مانم. د ګلانی شورور امدلالی تقریبا نیم کال کی چې د کندهار د میدان بدارک په جنگ کې ورک شو دی. د خپل رسمي نو په تشکره یې د یو پیسیو په تختدان کې پاته کړې ده. حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. په ادبي راډیو کې درې واره خبرې کړې دي. یو ادبي راډیو د مشر څخه دا هیله لرم چې د دغه حالت ګلالۍ نومیې په اړه یې معلومات راکړي.
مننه وروره. ازادي راډیو هڅه کوي چې هر هغه احوال یا پیغام چې د هر اورک عزیز پاړه راورسیږي حتما درته خبروي. تاسو زموږ خبرونه تعقیب کوئ، هیله ده چې یو ښه خبر ترلاسه کړئ. له پکتیکا څخه یو بل دوست خپل پیغام راستولی او په خپل ورور عبدالغفار پسې ګرځي. دی وایي مخکې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو په خبرونه کې د عبدالغفار په اړه معلومات خپره سوي دي. دی په دې اړه وایي:
الو، السلام علیکم. زه عبدالحنان د جانشیلو د ولسوالۍ د پکتیکا ولایت ښه شیلو د کلی در سره په تماس کې یم. ما یو ورور په نامه د عبدالغفار او تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی ده. دا یو ورور د خوشامند ولسوالۍ و چې زنګ یې ازادي راډیو ته ولی و. د ده کور په هلمند کې و. دا د زنګ چې والی و چې د عبدالغفار په نامه باندې یو سړی په هلمند کې و، تقریبا 19 کاله کېږي چې ورک شوی و. هغه دلته په هلمند کې دا هغه جای ولسوالۍ ادرس نو هغه کړی، خو پیغام له موږ څخه تیر شوی و. هیله کیږي چې دغه د عبدالغفار په نامه باندې کوم مرک زه او دغه پیدا کړی ده، او حال جنري او کچیرته دغه ازادي راډیو دغه پیغام نشر کې ډیره مهرباني به وي او په دغه شمیره باندې د موږ سره زنګ ووږي 0899 0902 بیا یو شماره یو ځل بیا تکراروم 0899 0902 ډیره مهرباني به وي مننه له ازادۍ راډیو نه خدای پامه
محترم ورور تاسو دا پیغام نبی خبرېدو خبره کړې و چې تاسو د ورور عبدالغفار په اړه معلومات پکې خبره سوي دي خو موږ د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې یو پیغام پیدا نکړ هله د هغه کس چې مخکې د عبدالغفار په اړه معلومات ورکړي وو یو ځل بیا موږ ته زنګ وهي او خپل د ټلیفون شمیره یا آدرس را سره شریک کړي ازادي رادیو به حتماً د معلومات بیا نشر کړي یو بل دوست ورڅو چې وایي د هغه صرف اړه معلومات لري چې ویل کېږي په کابل کې د خلکو پیسې وړې دي دی وای
السلام علیکم اتلیم د هلمند څخه په کابل کې یو سړی زنګ ولې وستا رادیو ته چې یو صرف د خلکو پیسې وړې دي او تښتولې دي کچېری په هغه عقل د معلومات خواړي ما ته د پدغه نمبر باندې میسج پریږدي یا د ټلیفون راته وکړي السلام علیکم
محترم ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه ویلې خو لکه شمیره څخه چې د لازادي رادیو سره اړیکه نیولې داده 00 درنوي چې د افغانستان کوډ دی و 0 4 4 1 4 2 3 0 یو ځل بیا وایم 0 0 9 3 د افغانستان کوډ دی و 0 4 4 1 4 2 3 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 0 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 0 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زموږه له ازادي رادیو اوري یو دوست د پکتیا ولایت څخه دا پیغام پریشي او خپل ماما پسې ګرځي
السلام علیکم بختلام د پکتیا ولای جاریخل ولسوالینا دا دویم ځل د تاسو پیغام پرېږدم او د ما پیغام تر اوسه نه شنه خو زما یو ماما چې د محمود ګل په نومو هغه یو ډیر وخت چې به درک شو کڅو کې په اړه معلومات لري اما ترې په دیش میرا زنګ وای سی پر اویا پینځه تلویخ تلویخ شپک سو درویا سی پر اویا پینځه تلویخ تلویخ شپک سو درویا
اوس به هم د هغو دوستانو پیغامونو پرله پسې خبره کو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشي پکې ویلې دي او ورپسې ګرځي هله د چې د همدې پروګرام له لارې خپل ورک عزیزان پیدا کړي
ولادت د ګشت ولسوالۍ څخه سفر په تماس کیم یو هلک چې د ګلاب شاه په نامه د کاکو زوی د مدري ما کاور را د هلمند ولادت د ګشت ولسوالۍ څخه دوه سیالس کال کیږي چې ورکته هر څوک چې په اړه معلومات لري د شماریه څخه دی ځان ووهي پر وڅو وڅلويش څلور پنځوس نو نه ساتنیوي شماره بیا تکراروم سه پر وڅو وڅلويش څلور پنځوس نو نه ساتنیوي والسلام
جلیل کندهار ولایت څخه مشته پیغام پرې شی او په خپل خوري عبد الولی پسې ګرځي چې لتیرو شاوخوا لسکلونو رئیسی لا درک دی دی وای د یو چاله خولې اوریدلی چې عبد الولی د بګرام په محبس کې دی او دغه پیغام د ازادي رادیو په دورو کې ځان په خبرونه کې خبر شوی دی لته څه خبر وورو
زه عبد الجلیل کندهار څخه خبره کوم زما یو خوري عبد الولی د عبد الباری زین میږي لو ولې وسدین کې وسدون کې دمنې نایه او یو ورو غفار میږي یو ستار میږي یو اکای دی او نبی میږي یو د بچل میږي یو د رشید میږي یو د شکر میږي او یو د روپ میږي یو ول سکال کی تقریبا یا لاس یو ول سکال کی غرین ادرا کړی نو اوس موږ چا ز خبر ولې چې په دا غبی راځي چې باندې خبرې کړې دي چې د بګرام په مابس کې باندې دي په دا غاړه کې موږ ته معلومات راکړي خو ډېر ډېر مننه نو کدار مسلمان ور دا خبرې اوري یا پیغام اوري یا یز ما نمبر باندې جماعت څنګه راوې یا بزدي سره معلومات وکړم اوبو ته جامنه السلام علیکم
ګران ورور استاسو پیغام خپور کړ د ازادي رادیو په آرشیف کې موږ داسې پیغام پیدا نه کړ خو کچیرې هغه دوست استاسو دا پیغام اوریدلی وي او اوري او یا په خپل عبدالولی نومي دا خبرونه اوري نو کولی سي بیا استاسو سره یا د ازادي رادیو د ورکزانو له پروګرام سره اړیکه ونیسي او د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاته خپل معلومات پریږدي سم شمیره دا ده
0 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ری بیا وایم 0 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5
لکندهار څخه د نقیب الله په نوم یو اوریدونکو دا پیغام راستولای دی
بله السلام علیکم زه نقیب الله د کندهار ولایت سر د جړی دول سوالی سر سره په تماس کې زما یو د اکا زوی د محمد انس په نامه ورک دی چې چاته د محمد انس یا معلومات یا یو چالي دلی نه زمش ته دي معلومات راکې دا محمد انس نامې د المن ولایت سنجین دول سوالی د سرونکلا او سیدون کې دی مخکې په مالی پولیسو کې وو حالت یو د سیا په پسیو چې یو مالی پولیس خپل وندېوالي وشتلې وو نو هغه به ارالي د سنجین دول سوالی څخه ارالي کندهار ته کندهار کې دلته د شمس الله کومندان په نامه د دغه سر ورسره وو نو دا غړی سی ورکسوي دی چې چاته یا د مرګ یا د ژوند یا یو ځای باندې هر چاته چې معلومات مهرباني دی وکي 15 لکه اغوانی بخششي مجور تکو که ار سړی ته چې خالی ما سي لدلې ما سي یو لږ قدر کې معلومات کې مشترکي کډ کمړي او کژوندې کې چاته معلومات چې مشترکي خود ډیر شدي او موږ سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي سپر و سوا اتا اتیا حالیا نتلویش دیرش یز دل بیاوان سپر و اتا اتا و سپر سلور نا دری سپر رازادی رجوی سخه یو جهان منانا چیزمش پیغامون اخبری یو جهان منانا رازادی رجوی سخه دانتلی یو جهان منانا خدای پامان
السلام علیکم زدرتی علا ده کندهار ولایت څخه کریدو سوالی څخه زنګ دته وهلی دی پس وات لاس کال کیږي چې زما یو اخی دی ورته د احمد الله په نامه دی سیم طالبان په نامه دی سیم می احمد الله دی جامان الله ورور دی هر سړی ته ک هر سړی سره ک یې یا پته وته لګیږي دا اسلام باندې زنګ راتوي یا دې خبر راترو کې چې پرناویا دوجش د ساوا یو اچا دوجش والسلام با احترام
السلام علیکم زما نوم محمد ادریس دی د کاپیسا ولن او د علي ولسانی زما یو ورور ورک دی چې نوم محمد الیاس دی زمن د کال کې چې د کابل مومن مورخ شوی دی په دې اړه چې نوم محمد الیاس دی هر مومن مسلمان معلومات لري هیلا کوم په دغه نمبر مو سره اړیکه ټینګ کړئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیش دو دیش دو زر امریکایی دلار جایزه لدی من احساس نخلی.
ہلو السلام علیکم دادا ریڈیو کارکون کوریدن کتا سلامونه اونی کی هلی حاجی عباسینم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالینا زما یو روډ دی چې په نوم یې سرحد وطن دوست نومیږي دا وکال کیږي چې نادر کسوه دی کته دی په هر څه ته معلومات وی د انساني همدردی لمخې دی لمونږ سره دی په دې اړه کو زنګ وحی صفر اتاویا واویا بریدیش اتسوانونس صفر اتاویا واویا ریدیش اتسوانونس او هم لازادی را دو سخال دیر گیلا مریم
ځکه چې دا څوم زله ز خپل پیغام سرتوم دا زما پیغام نخ پروي او به هم زما خلاف نه دا چې زموږ پیغام ژته نشر کی وسلام و احترام.
حاجی عباسین له ننګرهار ولایت څخه په خپل ورور پسې ګرځي. دا ورور ګیله کوي چې ازادي راډیو پیغام نه دی خپور کړی. محترم ورور، ستاسو ګیله پر ځای ده، خو دا باید وایم چې موږ ته په لسهاو پیغامونه هر اونۍ را رسیږي چې موږ د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره خپرو. خو دا درته ویلی سم چې د هیچا پیغام چې کیفیت یې سم یو د پوهېدو وړ وي له خپرېدو نه پاتېږي او په بېلابېلو خپرونو کې تقسیموو او درته خپرو یې. په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز ژر تر ژره پیدا سي او هر څوک چې په اړه معلومات لري تاسو ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. ورځو د نورو دوستانو پیغامونه ته. یو اوریدونکي له غزنی څخه پیغام رستولی او وایي چې یو کس یې موندلی چې د شاوخوا 40 کلونو دی او لږ عصبي مشکل هم لري. دی وایي د دغه کس خپلوان او عزیزان دي، له ده سره ته معصونه سي. نور خصوصیات به له دغه اوریدونکي څخه واورو.
السلام علیکم. حکمت هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر چې هغه د 300 یا 400 تر 500 کارو پورې مر په لري په غزنی ولایت کې دا او دا د لغه لیوانای غونډې ته چې روحي او رواني تکلیف لري. نو کله د غزنی یو ځای کې یو کله بل ځای کې کله ولسوالۍ ته ځي کله وتلو کې شپې کې. نو د هر چا چېږي دا پښتو زبان ده. نو که د هر چا د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي انشاءالله موږ د همکاري ورسره کولی شو. موږ ټلیفون شماره د 0340 345 3990 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0340 345 3990. دا نفر چې دا د کله په جماعتو کې کله ولسوالۍ ته ځي او کله په مرکز کې اوسېږي دلې بس نو بری هڅه زموږ سره د پر دې لاندې شماره اړیکه ونیسي موږ به خپل هغه انشاءالله ورسره وکړو همکاري ورسره کړو. موږ دا نفر په لاس باندې ورکړو. نو دا په دې غزنی ولایت تقریبا دا د لاټو خلک چې خړایي چې موږ کې زنه منو مخه د چارت نه واخی ولې تیر کړی به هر کس یې نو د مهرباني له مخې په دې شماره باندې مشتری اړ کېو نه انشاء الله موږ به سره همکاري وکړو.
دوستانو نور پیغامونه هم ستا خو د دې خبرونه وخت هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او یو ځل بیا تکراروم چې که تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان لټوي د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې د سکات زنګ وهي موږ د همدې خبرونه لاله لټول خلکو سره شریکو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو. الله مو ملسه.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي به دردن تیریږي او به دلدارن تیریږي زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک ولاڑ نام چکے نم لان
ناست نیم چه پاس ولاد نیم چه کنم تا وقت را وندی ولی او انتظارن تیری دردن تیری گی بے دلدارن تیری دا جوند لزہرو ڈک